مخام شپک بجه شوی ده ازاده راژیو نیم ساعته مخامنه خبری مجله تخراغ لست. قدر من اوریدون کل ده شبه ده ازاده راژیو خبرونه پا دولس شپک نمی منزنه و چپو اوریدلی شی. ده خبری مجله پا پیل که پا مکره خبرونو تا. پا کابل که ده ملگرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر دا خبره ازادۍ راډیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې ده. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې لبند د هغو دینی عالمانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې پر طالبانو انتقادونه کړي دي. د ټولنې بیګا په یو بیان کې ویل چې دینی عالمانو د نجونو د زده کړو پر ټولو د قانون د یو شان تطبیق او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي دي چې دا غوښتنې د ټولو افغانانو غوښتنې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو تیره سه شنبه د طالبانو درې تنه منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د محمود حسن ورور د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ورور یې شکنجه شوی او په نازک حالت کې دی. هغه د بشري حقونو پر مؤسسو غږ وکړ چې د ورور د خوشي کېدو لپاره یې سمدستي اقدام وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جعلي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په تړاو هیڅ مسؤلیت نه لري. بیان زیاتوي چې دا جعلي پاڼې ادعا کوي چې د P1 او P2 په نوم د کیسونو مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي. پیاو او پی دوه کیسونه د امریکا د کډوالۍ لپاره دي چې له لارې د امریکا د قراردادي شرکتونو افغان کارکوونکي کولی شي امریکا ته د بشر دوستانه ویزو غوښتنه وکړي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا د افغان ژباړونکو او مستقیمو کارکوونکو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV سربیره د امریکا د قراردادي شرکتونو افغان کارکوونکو ته د پیاو او پی دوه ویزې هم پیل کړي. ګڼ افغانان له دې لارې امریکا ته تللي، خو لا هم زیات شمېر افغانان په افغانستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو دوسیو د پروسس په تمه ناست دي. د اسرایلو پوځ وایي چې د لویدیځې غاړې په شمال کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 تنه وسلوال وژلي دي. د اسرایلو پوځ بیګا ناوخته اعلان وکړ چې له دې جنګیالیو څخه 15 تنه په هوایي حملو کې وژل شوي دي. بیان زیاتوي چې اسرایلي ځواکونو لسلو زیات شکمن کسان نیولي، لسګونه وسلې ضبط کړي او سلګونه چاودیدونکي توکي یې له منځه وړي دي. په بیان کې هغه پخواني راپورونه تایید شوي دي چې وایي اسرایلي پوځ خپل عملیات د لویدیځې غاړې تامون ښار ته د نږدې سیمو پر لور غځولي دي. د فلسطین خبری اژانس وفا پرون راپور ورکړ چې اسرایلي ځواکونو په نیول شویو سیمو کې د کډوالو پر یو کمپ د بلدوزرونو په وسیله برید کړی. او د سوریه په منبج ښار کې نن په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د سوریه د مدني دفاع د بنسټ د راپور له مخې دا چاودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر وشوه. په وژل شویو کې 14 ښځې او یو سړی دی. په چاودنه کې 15 نورې ښځې هم ټپیان شوي دي چې د یوې حالت نازک بلل شوی. په عین حال کې په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې په دې پیښه کې 14 ښځې او یو نارینه وژل شوي دي. د حلب د شمال ختیځ ولایت منبج ښار د تیر کال په دسمبر کې د بشر اسد رژیم له نسکورېدو رئیس د تاوتریخوالي شاهد دی. په دې سیمه کې د سوریې د ملي پوځ په نوم د ترکیې له ملاتړ څخه برخمنه ډله د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له کورد ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي په جګړو کې ښکیل دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راستره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ډزو په اړه جزئیات درکړو.
مونږ پیداو د پیښو د متاسفانه یو کس دی نو ما ډیر سطحي ټپي شوی دی او مجاهد په مقابل کې شهید شوی دی چې زره داخله نن حیات ورغلی وو او د طبي عدلي څخه کسان ورغلي
د انجنونو پر منځنیو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول او ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا محدودیت لری کړي.
ملل متحد څو واره دا موضوع یاد کړی ده خو یو مثبته نتیجه نه ده لیدلې. هر واره چې دا یادیږي یو غټ مشکل انجنونو ته جوړ شوی وي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت دی بیا هم د پولیو پر ضد د کور په کور واکسین کمپاین پیل کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه شویو او راستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن دی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبري مجله تر پایه واورئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي 15 د 2015 میلادي کال د فبروري ل 3 منټې سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مطبوعاتي دفتر د پیښه ازادي رادیو ته تایید کړي او ویلي دي چې د پیښه د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته وشوه. جزئیات یې د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړی د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو ټپي کړی دی. د یونما مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی چې پیښه یک شنبه له غرمې وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پلچرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یونما په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوطې دی باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلی، خو یونما کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړې. د پیخي انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورونې چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ډزو په نتیجه کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د یونما یو کارکونکی برسیرن ټپي دی. قانی هم ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. پیښه د ملګرو ملتونو د یو این او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې پکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګ دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکونکي هم هستوګندي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یونما په خبره واکمن چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس تر راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لری کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز له بنسټیزو حقونو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې له 2020 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1.5 میلیونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منې شوي دي.
له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپه خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون یکشنبه د فبروري پر دویمه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلی 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمیر انجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لرې کیدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکي او د کابل اوسیدونکي هدیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مرتب رفته نمیتانیم سا جیگر خونه سنم.
زه دیوی افغان انجلی پا توگه چی چلور کلا کیگی خوانزی تر نسم تللی او ده خوانزی دروازی ترلی دی او ده خلاصی دو چرکی هم نسته دیر ناهیلیم او ده چی طالبان ده نریوال طولن پخبرو هیچ عمل نکوی. له نریوال طولن غوارو چی لا حس وکری چی ده خوانزی دروازی خلاصی کری هیچ چوک مغاق ناوری.
کوشش کنند تا داره مکتب برای دختران باز شد.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلي رسېدو وروسته د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسیدونکي مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګېد ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل په رسم سم کې زده کړې کولې د طالبان د راتګ سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موږ ته د 12 سمفونه دواړه ارتقار کړل شوه. ما د مکتب سند ترلاسه کړ او اوس کولی شم خپله نیمه عالي زده کړې وکړم. او طالبانو هم د جنکیانو په اړه ویلي وو چې باید د دوی په مخه انسټیټیوټ بند شي، که څه هم طبي پوهنځی دي، ولې بیا هم اجازه نه ورکړي، ادامه مو ورکړه. او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو، لکه بایزید روښان او داسې نور انسټیټیوټونه. دولت او عامه خلک باید د دغې بندیزونو د لرې کولو لپاره باید کوټلي ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېریږي او افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم د نړیوالو سازمانو د برحق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي په دې هکله نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرې نه کړي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي، که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي. خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
د ابدي سپوږمۍ په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي. د دې موضوع په اړه مې د نجونو د تعلیم د حق د فعالې آسیې احمدي نظر په یو مرکه کې وپوښت. لومړی مې له اغلې احمدي نه پوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو پرله پسې غوښتنې او د طالبانو دا انکار به تر کومه روان وي؟
درې کاله پوره سو سي انجونې له تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دی او متاسفانه تاسو ګورئ سي د سینه د سیمو پرمختګ وینو سي آیندې لپاره خوشاله وسو سي. یو سهارا کینو یو قانون وی سي، بل سهارا کینو بل نوې قانون د انجونو په وړاندې سوي وی او مجبور یې سي قبول کو بل لار نستا او ټوله ټولنه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپتا. ملل متحد څو واره دا موضوع یاد کړی ده، خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه لیدلې. هر واره چې دا یادېږي بل واره بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ سوی وي. مثلا تاسیس وخت مخکې ول ان طبي انسټیټیوټونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره اخرین نشانه و، د ټولنې لپاره، د ټولنې د پایښت لپاره، د صحت لپاره حد اقل یو آپشن و، دا هم د نجونو په وړاندې بند کو او د یو ټول ناهلي دي. فکر کوم سي یو عملی اقدام و نسی و دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم و نسی څنګه ستر و سنه وسوي.
دا عملی اقدام به څوک کوي؟
هر هواد کومو نظر ته ونی سی خلکو جوړ کړی دا نو کومو غواړو سی هواد مو جوړ سی اول باید خلک ودریږي له حقوق سره مقابله سی له نورو نه حمایت وغواړو کله سی دموک پلا دموک غرور او دموک ټولنه دغه ظلمونو کې همداسي راضی دي همداسي دوی ناسي او هیڅ هم نه کوي بهرنیان به څوکړي اول باید خپل ملت راپورته سي خلک راپورته سي غږ راو باسي د سینسي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه وسی یا هغه هم امن دي هیڅ کله دا نتیجه نه ورکوي عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضانه کې یا آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه سي باید وسی تاسو ګوري ورس پورس کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلات سره مخ دي دوی باید راپورته سي حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودري له هغه ورسته شاید موږ بهرني کومکونه لا سره او اول مخبل خلک
باید فورته سی اوګه غراو بسین تاسو یا په افغانستان کې نور میرمنې او نجونه په هیګي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي دوامدار انکار کوي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی
اکثرا چې خپل منځونو کې بحث کوو او د موږ تر درک پورې خبره رسیږي فکر کوو داسې ک دوی وایي چې نجونې خپل حق وپیژني نو سبا په افغانستان کې د نجونې لمغ نه کار وغواړي دوی خپل حق وغواړي او دوی خپل ازادي لاسره وړي دوی له دې غاړ خډاریږي ک سبا د نجونې په دومره شیانو پوسی تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند شي شاید موږ د زورګوي ته پرې نه دي د قومندې ته پرې نه دي د ظلم ته پرې نه دي دا تاریخ ته مپری نه دی او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلی ترغو سي خلک وړاند نه کې ترغو سي دی په جهالت کې ونه ساتي ترغو ته نس کولای په حکومت وکي
اغلی احمدی یو روسي پښتنه دا چې درې کال به ډیر عمر دی د دې اوږد مهال توان په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وی د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وی
بالکل ادرې کاله ډیر زیات وخت وخته او موږ نور هم د دومره وخت وقول روسي شاتر دی هم وخت سي دا به یو غټه فاجعه د افغانستان لپاره د صحت لپاره یا د خصوصا د میرمنو سي زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولين هوا د دنیا کې سي د خزو عمر تر نارینه و کم دی یعنی د زرملي فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو او دغه خزو په واسطه باندې به دومره ریکارډون په دنیا کې وټړو شاید افغانستان بدبخترین هوادو چې او په هر تور لیست کې به د موږ نوم په اول سر کې وي کده مرګ وي کده ظلمونه وي او کده هر شي وي زموږ نوم به شاید افغانستان په هغه تور لیستونو کې وي او دا به ټول زیان به میرمنو ته رسیږي د دې صحه د دې ځوان د دې اولادونه او هغه د دې خوبونه او خزوان به ټول همداسي خو
پاتې دې لپاره د نجونو او خزو د تعلیم او کار د حق مدافع فعال آسیا احمدی وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو استادانو او مدني فعالانو د نیولو په خبرګون کې ویلي چې دا اقدامات نه یوازې خلکو ته سخت روحی زیان رسوي بلکې ټولنیز فضا هم زیانمنوي د ټولنې بیګا په یو بیان کې د طالبانو د کړنې په کلکه وغندلې
د طالبانو لخوا د بیلابیلو برخو فعالانو د نیولو د زیاتوالي په تړاو د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو له لوري د یو شمېر دینی عالمانو تازه نیونې غندلې او د طالبانو له زندانونو یې د طالبانو د منتقد دینی عالمانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې د بنسټ د اکشن می پورز نا وخت د فبرورۍ په 2مه په یو اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی دینی عالمان د نجونو د زده کړو ټولنیز همغږي د طالبانو لپاره د قانون حاکمیت د تبعیض لمنځه وړلو او په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو ملاتړ کاوه په اعلامیه کې زیاته شوی چې هغه غوښتنې چې دینی عالمانو مطرح کړي د ټول افغانستان د خلکو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو د ارادې او غوښتنو به احترامي وکړي دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې دینی عالمان مدني فعالان او روڼ آندي د ژر تر ژره له زندانه خوشی کړي او له هر ډول سپکاوی او توهین څخه ډډه وکړي. سربیره پر دې په اعلامیه کې له ملي بنسټونو، رسنیو، فرهنګي او سیاسي شخصیتونو غوښتنه شوې چې د دغو کسانو د ازادۍ دفاع وکړي او د هغوی غږ نړیوالو ته ورسوي. د بشري حقونو فعالان او حقوقي کارپوهان ازادي راډیو ته وایي چې طالبان غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دوی د اعتراض او خپلو حقونو د دفاع اجازه نه لري. شهرزاد اکبر د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر ازادي راډیو ته وویل
پیغام طالبان به مردم ایست
کړي. د طالبانو دا اقدام خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو د اعتراض حق نه لرئ، د بشر د حقونو د دفاع حق نه لرئ، د ښځو د زده کړو حق په ګډون. دا وضعیت ډیر ویروونکی دی او خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
حقوقي کارپو فاروق عظیم هم وایي چې د طالبانو له لوري دا ډول اقدامات هیڅ د عدالت د تامین هیله ژوندۍ نه پرېږدي.
دی دنیا علمانو نه وسله لرله نه یې تاوتریخوالی کړی و، یوازې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې وه. طالبان چې یو استبدادي نظام دی هیڅ ډول انتخاب نه شي زغملی. استبداد او ظلم د طالبانو په زندانونو کې دوام لري او د عدالت د تامین هیڅ هیله نشته.
د دې غبرګونونو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د طالبانو استخباراتو تېره اونۍ درې دیني عالمان عبدالقادر قانات، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع ونیول. سرچینې وایي دا عالمان د طالبانو پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوي دي. د محمود حسن ورور ازادي راډیو ته ویلي چې حسن د طالبانو استخباراتو نیولی، شکنجه کوي او روغتیایي وضعیت خراب دی. نوموړي د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د ده د ورور د خلاصون لپاره بیړني اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ په بامیانو کې د افق جدید د زده کړو مرکز مسؤول سلیمان احسانی هم د طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې یوټیوبر رحیم سعیدی او خبریال مهدی انصاری اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکوي د طالبانو لخوا د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین پر وړاندې محدودیتونه د ناروغي د مثبتو پیښو د زیاتوالي سبب شوی دی. د شبکې تازه په یو راپور کې ویلي چې د کور په کور پر ځای په جمعتونو او د کلیو باندو مرکزونو ته د واکسین د چارو د محدودولو لقبله د دې خبرې یقیني کول ګران شوی دی چې ټولو ماشومانو ته به واکسین رسیږي.
په افغانستان کې د پولیو د مثبت پی خو د زیاتیدو په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې په دې برخه کې د طالبانو محدودیتونو د پولیو د مثبت پی خو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. د شبکې پرون یک شنبه د یو تفصیلي راپور په خبرولو سره ویلي چې په 2023 کال کې دوه ځله د پولیو واکسین له ځنډولو وروسته طالبانو د اکتوبر په وروستیو کې د واکسین اجازه ورکړه، خو د واکسین چارې جمعتونو او د کلیو مرکزونو ته محدودې کړې. په راپور کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې چې د پولیو واکسین لپاره پنخه شوی، د ګوزن ناروغي له ځینو قربانیانو والدینو سره خبري شوی او د هغوی په استناد د خبره شوی چې واکسین نوې بڼې د دې ډاټ ترلاسه کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورورسیږي ستونزمن کړی دی. د کابل د موسوی ولسوالۍ اوسیدونکو چې نو غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خو خاب واکسین چې خلک ماشومان ته به ورکول یم منظم ترتیب سره به هر کور ته به واکسین تونه واکسین ولتل ماشومان ته به واکسین ورکو خو منظم ترتیب براونو ول شوې دی ورته چې تاسو کور په کور واکسین تران ته ویل تاسو کور په کور مزه نو دا ډیره مشکل ده اوس ځکه ماشومان زی زنن زی او ورکور کې چې سړی نیوي
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبت پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې و. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د غلامبای کلی اوسیدونکو محمد صابر چې دوه بچیانې د پولیو واکسین له تازه پړاو پاتې شوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
ز درې بچان لرم چې دوی باید واکسین شي، تر اوسه مرته واکسین نه دی کړی. مګم په خو به د کور شاته نارینه او خزینه واکسیناتوران راتلل او ماشومان به واکسینول، خو اوس نه راځي، وایي چې جمعتو ته راشي او ماشومان راولي. زه خپل دلته په دکان کې مصروف یم او راتګ وخت هم دقیق معلوم نه دی.
د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې سیداجان یوسفزی وایي چې کور په کور د پولیو واکسین د ګزرن او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره اخیستمنه لاره ده او دغه لړۍ پر وړاندې ستونزې او محدودیتونه خطرناکه پایلې لرلی شي.
که ماشومان واکسین نه شي نو امکان شته چې دغه وایروس نورو سیمو ته هم خپور شي. دا نه یوازې افغانستان او پاکستان ته بلکې د نړۍ لپاره هم یو جدي خطر ده، ځکه چې کولای شي د پولیو د له منځه وړلو نړیوالې هلې ځلې زیانمنې کړي. همدارنګه د ماشومانو روغتیا او ژوند هم له ګواښ سره مخ کیږي شي.
د یادونې ده چې که څه افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې شته، خو د پولیو واکسین د تطبیق پر وړاندې د محدودیتونو رواخوا تازه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ځنډیدل د پولیو د لمنځه وړلو پروګرامونه ګواښي. که څه هم وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبي ویلي چې حیاتي بشري مرستې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مرستو د درولو له فرمانه مستثنا دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان یې چارواکي ویلي چې موږ په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو او د مرستو ځنډیدل په ټوله کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرامونه ګواښي.
د هم د خبرونې وروستی راپور. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه شویو او راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. UNDP په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانان د کورونو له کمښت، بیکاری او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. د راپور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه شویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه شوي وضعیت کړکېچان بللی او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. دغې ادارې پرون یکشنبه د فبروري په دویمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو او راستنه شویو کډوالو تر ټولو زیات شمېر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بیکاریو، بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوی لازمو بشري مرستو، روغتي خدمتونو، تعلیم او پاکوبو ته لاسرسي محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام سیمه ایز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنیو بې ځایه شویو او راستنه شویو کډوالو ته د اوږدمهاله حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورنۍ بې ځایه شوي د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او دغه راستنه شوي بیا ډیرای له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه راشړل شوي چې په ټکوې درېش پېته سلنه یې خپل کورونه کمزوري بولي. دغه ولایت کې یو شمېر کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستانه وروستیو راستنه شویو ازادي راډیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپلې مینې بې ځایه شوی صحبت خان وایي چې سرپناه نه لري او کورنۍ او ماشومان یې له سختو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خلک ډېر مشکل سره مخ دي، بس خلک بې ځایه شوي کورونه موږ پاکستان ته راغلي، اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه نه لري اوسېدی، او بس نور والا چې هلته به دغه هغه راتنګ کړو، بس راویست دی مشکلات سره مخ خور، یعنی مشکلات دې د وبنل نشته، نشته دې راسي پاک من سره مرسته وي، کومه کاروبار پیدا کې مونته
د یو ان ډی پی د شمیرو لمخې د تیر 2040 کال تر لومړی پورې افغانستان 1.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه سوي درلودل، خو په ټکو یې په دې وروستیو کې له پاکستانه 193,000 راستانه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا له وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتونه دی، او په ټکو یې دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. د دې یو بل خبري مجله پیلېږي چې فرشته نگا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه ده، او اوس به درته وایي چې په دې خبرونه کې څه راوړي دي.
تشکر.